السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت دا ماسیګر 15 بجې شوی زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د بلوچستان په اړه بیان د افغانستان په میدان وردګو کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ تشوین هته په اړه د ګوملزام ډیم د کارکونکو د تختولو پر ضد په ډی آی خان کې د مظاهره او د مومندو د یوې غونډې حال د کراچۍ د ګندارا فلم فیسټیوال په افغانستان کې د ټانګې د سفر او د موسیقۍ د عالی باجی او د نور رپورټونو به هم وره خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې بشیر ګوا خیتاستا وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورونو چارو وزیر وی له هیواده د بلوچستان د بیلولو سازش روان دی. بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټری د پاکستان د یو شخصي ټی وی خبريال وژل شوی. افغانستان کې د یو افغان پوځي په ډزو یو امریکایي پوځي او د ناټو یو اولسي قراردادي یا کنټراکټر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې د بلوچستان له هیواده د بیلولو سازش روان دی. اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو په مهال رحمان ملک ویل د بلوچستان ټول مرور خلک به پخلا کوي. جائز گلے دیا غبا لرکو خود دے بحث کلا دا مطلب نوی چی دخمن زمون لپارا جال جوڑ کڑے زمون پوز او جنسی بدنامول غاڑی او منگ دا حقوی پا دا غچال کرا گیر شو لڑیر وقت رئیسی دا بلوچستان دا ماتولو کوششو نکی گی. د یادونې وړ ده چې بلوچستان کې دا وخت ځینې بلوچ بلتون پال ډلې د وسلوالې مبارزې له لارې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو کوشش کوي. دلته ګڼ شمېر بلوچان له درکه او د ځینو یې مړې په ډېر خراب حالت کې موندل شوي چې پړی د پاکستان په استخباراتو اچول کېږي خو دوی دا تورونه ردی. رحمان ملک دا خبرې لاغه وروسته کړې چې د بلوچ نېشنل ګوند مشر اختر منګل ویلي چې پر حکومت اعتبار نه دی پاتې او که د بلوچستان د مسلې حل راونه وستل شي نو لرې نه ده چې بلوچستان د پاکستان سره مخخه وکړي. بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټری او د پاکستان د یو شخصي ټي وي خبريال ناڅرګند وسلوال وژل دي. د شخصي ټي وي اروای خبريال عبدالحق بلوچ پرون ماښام پر چاکرخان لاره له پریس کلب څخه کورته روان و چې وسلوال پیډه وکړي. نوموړی د وی ورسپانې ځایي ورسپانې سره هم کار کاوه. د عبدالحق کورنۍ ویلي چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده. بلوچستان کې د 2003 کال رئیس تر دې دمه څوار لس خبرلان وډل شوی او د صوبا نړۍ کې د خبرلان لپاره پر لسم نمبر خطرناکه ګرځول شوی ده. افغانستان کې ناټو پوځیان وایي چې د یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي پوځي او یو ولسي قراردادي یا کنټراکټر وژل شوی. پیښه د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې. کابل کې د نړیوالو سولو ساتو ځواکونو په وینا د افغان او ناټو پوځیانو ترمنځ ډزو کې افغان ځواکونو ته هم زیان اوښتی خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. بل خوا د میدان وردګ ولایت د والي وان شاهد الله شاهد وایي که څه هم تر اوسه د پیښې وجه نه ده معلومه خو په وینا یې کېدای شي دا کار د غلط فهمۍ له کبله شوی وي.
سرآباد ولسوالۍ د سیسی په سیمه کې دلته د ملي اردو ځواکونو او حساب ځواکونو ترمنځ کوم سوی تفاهم شوی دی او د سوی تفاهم په نتیجه کې دواړو ترمنځ ډزې شوي او معلومات دي راکړي خو دوی په اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی دواړو ځواکونو لخوا دغه پیښه د څېړنې لاندې ده.
د یادونې وړ ده چې په بېلابېلو پیښو کې دا کال شاوخوا 250 بهرني پوځیان د افغان ملي پوځ په ډزو وژل شوي دي. د ګوملزام ډیم د تختول شو کارکونکو د رخلاصولو لپاره د غوی کورنۍ مظاهره کړي. دا کسان یو نیمه میاشت مخکې د جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان پر لار تختول شوی وو. د تختول شو کسانو د کورنۍ غړو په ډیر اسماعیل خان کې د مظاهره په محل ویل چې حکومت یې د خپلوانو د راخوش کولو لپاره هیڅ نه دی کړي خو چارواکي وایي چې کوشش کوي د جرګو له لارې د دې خلکو د واپس راوستلو لپاره کار وکړي. طالبانو ویلي دا اته کسان دوی تختولي او حکومت یې باید په بدل کې د دوی ځینې قید ملګری ورخوشي کی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. عراقي چارواکي وایي چې دغلته په بیلابیلو سیمو کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا تر ټولو خونړۍ چاودنې د بغداد په شمال کې د دریو موټر بم هغه وي چې 8 کسان یې وژلې دي. دوه نورې چاودنې په بکوبا ښار او جنوبي بغداد کې شوي دي. د امریکا په ګوانتانامو جیل کې اخیری غربي قیدی عمر خزر د کینیډا یو جیل ته لیږل شوی. عمر خزر د 15 کلونو په عمر کې په 2002 کال کې په افغانستان کې نیول شوی و. په 2010 کال کې هغه په افغانستان کې د یو امریکایي فوجي د وژلو او د ترهګرۍ اړوند ځینې نور جرمونه ومنل چې له وجه ورته د 40 کالو د قید سزا واورول شوه. شپږویشت کلن خضر باوس باقی پاتې د قید موده د کینیډا په یو جیل کې تیروي. د عمر خضر پر پلار له القاعده ډلې سره د مالی مرستو تورونه دي او د خضر وکیل هم ویلي دي چې د نوموړي پلار هغه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ضد جګړې ته مجبور کړی و. ایران له هغه وروسته په امریکا نیوکې کړې چې واشنگتن د ایران جلاوطنه ډله مجاهدین خلق د بهرنیو ترهګرو ډلو له لیست څخه وویسته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه ګام له قانوني او نړیوالو ذمهوریو څخه سرغړونه بللې ده او ویلي دي چې د دغې ډلې د کاروایانو اغیز به په امریکا هم وي. مجاهدین خلق ډله د ایران د موجوده رژیم مخالفه ده او له 1990 کال راهیسې د امریکا لخوا تر بندیزونو لاندې وه. اوس امریکا ویلي چې د دې ډلې له ډېره وخته راهیسې په کوم ترهګریزې کړنې کې لاس نه دی درلودلی، نو ځکه یې د ترهګرو له لیست څخه وباسي. اوس د لوبو یو خبر. نن سریلانکا کې د روان شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لړ کې د پاکستان او هندوستان مقابله کیږي. میچ د پاکستان په وخت په 8 بجو شروع کیږي. پاکستان په دې مرحله یعنی سپر 8 میچونو کې یو میچ ګټلی او هندوستان خپل هغه بایللی دی. د شل اوریز نړیوالو کرکټ کپ میچونو په لړ کې نن په دویم میچ کې جنوبي افریقا استرالیا ته د ګټلو لپاره د 140 سکور هدف ورکړی. د جنوبي افریقا رابن پیټرسن 2 او فرهان بدریان 1 تر ټولو ډیر رنزونه وکړه. د استرالیا لخوا زیویر دوهرتی تر ټولو ډیرې 3 وکټې واخیستې. د خبرونو پای
خبرونه هم د بشیر ګواښنه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اورېدلې او زستلې شه. په روانه خبرونه کې بوورې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان له هېواده د جدا کولو سازش روان دی. د افغانستان په میدان وردګ کې د ملي اردو نړیوالو ځواکونو ترمنځ په نښته کې 500 کسان وژل شوي دي او د ګومل زام ډیم د اتو کارکونکو د تختولو پر ضد په ډی آی خان کې مظاهره شوي.
د گورنر نه او د صدر پاکستان نه د اپیل ده چې دغه د زور ورکړل شي او دا د زر نظر بازیاب کړلو بندوبست وکړل شي.
په کرم ایجنسی کې د مسوزو قوم د بې کوره شوو کډوالو د واپسې عمل شروع شوی.
کلی وطنونه ړنګ دي، مطلب درې څه خورې سره خورې دي، چا د سوګني او د چا د نوستي ځای نشته.
د پیښور اوسیدونکي وایي د سړک غاړو ته گاډو درولو له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي او د افغانستان په کندهار ولایت کې اوس هم خلک د اسونو بګۍ د ترانسپورت یوې وسیلې په توګه کاروي.
بګۍ چې نه مسلمانان دي دوه سهولیت دي، یو یې ارزانه مینې دغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دي چې اوایل
دا. او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسو د خبرونه لومړی رپورت اړخته. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د بلوچستان حالات په خرابولو کې د بهرني قوتونو لاسوهنې ثبتونه به د بلوچ ګوند مشر اختر منګل ته ورکوي او په بلوچستان کې اس قسمه پوځي آپریشن به نه کیږي. بلخو د اختر منګل وینا ده چې بلوچستان په حالاتو کې بهرني لاسوهنه صرف رحمان ملک ته ولې په نظر راځي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورت کې.
رحمان ملک ویلی دی چې بلوچستان کې ځینې نالیدلي قوتونه د بدامنۍ پیدا کولو کوششونه کوي او په بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزی اپریشن نه کیږي. په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک وینا وا چې اختر منګل په ما کوم الزامات لګولی دي نو د هغې جواب به ورکوم او اختر منګل ته په بلوچستان کې د غیر ملکی مداخلت ثبوتونه به هم ورکوم. نوموړي ویل چې بېدرکه کسانو بازیابۍ لپاره حکومت خپل پوره کوششونه کوي او دې لړ کې تورونه لګول دي بند کړی شي.
د بلوچو ګیلې جایز دي او موږ به کوشش کوو چې د هغوی ګیلې ختم کړو، خو د دې دا مطلب نه دی چې دښمن دې زموږ استخباراتي ادارې او پوز بدنامولو کوشش کوي او موږ به د هغوی خبرې ومنو. د یو مشروالۍ کار هم دا وي چې هغوی خپل ولستا حقیقت وښایي او زموږ ولستا دا معلومه هم ده چې بلوچستان کې اړې ګړې چا پیدا کړې دي او موږ اسلام آباد کې اختر منګل ته په راتلو هرکلی وایو او چې هغوی څه هم خبرې وکړي نو موږ به ورله په غوسه کې جواب نه ورکوو، ځکه چې زموږ پارټي دا غواړي چې نه صرف خپه شوي بلوچیان واپس ملک ته راولي بلکې د هغوی ګیلې هم ختم کړي او تر څو چې بلوچستان کې د بهرني قوتونو لاسوهنه خبره ده، نو اختر منګل توا د لړکی ثبوتونه هم ورکول شي.
تیر ورځ د بلوچستان په خوانی وزیر اعلی او بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د عمران خان سره ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې د بلوچستان مسله تشو په مافي غوښتو نه حل کیږي. نوموړي ویل چې حکمرانانو لا په خیرات او حق کې فرق کول پکار دي. بلوچستان نه مخکې خیرات غوښته دي او نه یې وس غواړي، بلکې بلوچستان ته خپل حق ورکول پکار دي او حکومت دې بدرک کسان زر تر زره بازیاب کړي او صوبه کې دې د هدفي وژنو لړۍ ودروي، نو هله به ممکنه شي چې بلوچستان کې به امن پزای شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د اختر منګل وینا وه چې بلوچستان په حالاتو کې بارانې لاسوهنه صرف رحمان ملک ته ولې ښکاري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان په اړه رپورټ تاسو اوریده. اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو او نړیوالو 1600 ځواکونو د سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی راغلی او پر یو بل یې ډزې کړي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دا پیښه د غلط فهمۍ په نتیجه کې شوې ده. اساف وای د افغان ملی اردو د سرتیرو لخوا په یو مشکوک برید کې د دوی یو پوځي او یو ملکی کارکونکو وجل شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سکیم په ریپورت کې ورو.
چارواکي وای تیر ماخم د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د ملی اردو او اساف سرتیرو ترمنځ خبره اوخته چې وروسته دواړو غاړو یو پر بل د ټوپکو خلی وراړولې دي. تر اوسه پورې په دغه پیښه کې د ملی اردو درې او د اساف دوه سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی دی. د میدان وردګو د والي وایاند شاهد الله شاهد وایي چې پیښه د سید آباد په سیسی سیمه کې شوې ده. دی وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې ولې د دواړو غاړو ترمنځ خبره اوښتې ده او نه هم په دې څوک پوهیږي چې څو تنه به پکې وژل شوي وي.
سید آباد ولسوالۍ د سیسی په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو او اساف ځواکونو ترمنځ کوم سوء تفاهم شوی دی، او د سوء تفاهم په نتیجه کې دواړو ترمنځ ډزې شوي دي.
خود میدان وردګو یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې بهرني او کورني سرتیري د پیښې په ځای کې ولاړ وو چې له کومې خوا د وسلوالو راتوغول شوی توغنده یې په خوا کې ولګېد. سرچینه وایي وروسته بهرنیو سرتیرو پر ملي اردو ډزې وکړې او دغسې د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه. د سرچینې په خبره په پیښه کې د ملي اردو درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي، او د اساف سرتیرو لخوا بیا دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا اساف سرتیرو په ور لګل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د خپل منځي نښتې له امله د اساف یو سرتیری او یو بل بهرنی قراردادي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ملي اردو سرتیرو ته هم ځان زیان اوښتی دی، خو کره شمېره یې نه ده په ډاګه شوې. د سرچینې په خبره د پیښې په اړه د اساف او ملي اردو دواړو له لورې پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې به د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د ملي اردو هغه سرتیری د ځان ملګري بلل چا چې به پر بهرنیو سرتیرو د ټوپک خوله ورسمه کړه، خو د تیرې شپې د پیښې په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ اورو. د افغانستان ملي ائتلاف چې د حکومت لوی اپوزیشن ډله ده، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک سره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو تیره اونۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په کولو سره سلا شوي وو. په دې اړه د صالح محمد صالح دا رپورټ اورو.
د افغانستان ملي ائتلاف وایي له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل افغانانو ته کومه ګټه نه رسوي. د حکومت دغه اپوزیسیون وایي د دې سند تر لاسلیک مخکې باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي. د ملي ائتلاف ویان سید حسین فاضل سنگچرکی: پاکستان باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت څرګند کړي، په خپله خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه وتړي، هغه افراطي ډلې افغانستان ته وسپاري چې له هغه ځایه پر افغانستان برید کوي او امن ګډوډوي. په داسې حال کې دواړه هېوادونه کولی سي په ټولو برخو کې غوره همکاري ولري. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو تیره اونۍ په نیویارک کې په داسې حال کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر سر توافق وکړ چې له 15 میاشتو زیات موده کېږي د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه روان دي، او دې مسلې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ټاکل شوې د دې سند مسوده د 2013 میلادي کال تر پایه پورې نهایي سي. د شمې پرز د ولسی جرګې ځینو استادو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. هڅه مو وکړه په دې باب د جمهور ریاست نظر هم ولرو، خو د دوی په پیدا کولو بریالي نه شولو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز د اغه خبرونو تردید کړي چې غنی د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر او پیپلز ګوند د چیرمن پرزید استخباراتي اداره ISI څخه قسمه پروپاګاندا کوي. د تردید د پوز د مطبوعاتو د څنګه لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې شوی چې په اړه یې نور تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګي ISPR لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د برتانیې ورسپانې ټيليګراف هغه بیان بی بنیاده ګرځول شوی دی چې پکې ویل شوی دی پاکستانی استخباراتي اداره ISI د خارجه وزیر هینا ربانی کر او د پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بوټو زرداری خلاف پروپاګاندا کوي. خبر پاڼه زیاتوي د پاکستانی پوز او خارجه ودانې ترمنځ هیڅ اختلاف نشته، خو بعضی قوتونه وخت په وخت داسې بیانونو سره د پاکستانی ادارو ترمنځ د بیلتون راوستو کوشش کوي. مشال ریډیو چې کله د ISI سیاسي چارو کې د لاسوهنې په اړه د پوزي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو هغه وي
یقیني خبره به استخباراتي ادارې چې کوم دی هغه خو یو نظر ساتي ملک چې کوم حالات سیاسي تور تړون کیږي یا پرانستل کیږي یا سایلاینس جوړیږي یا سپارټی راوچتیږي نو په هغه باندې خو نظر ساتي. لیکن دا سټینډرز کې زنو وینم چې راګنی ISI نمونه یا CIA نمونه خلق پدې کې د انوالف شي.
د د پوینا د پیپلز ګوند بازي سیاسي مخالفین هم کوشش کوي چې د دغه ګوند کمزورې روباسي او په سیاسي میدان ورته خندان پیدا کړي. خو بل طرف ته خبريال طاهر خان وای چې یو مطبوعاتي اداره داسې بے بنیاده او بے ثبوته خبر نشي ورکولې، او بل دا چې په ډرون بریدونو او د بے درک خلکو په معاملې د ملګری ملتونو میشن پاکستان ترابللو سره د پوزو حکومت ترمنځ یو سوړ جنگ روان شوې دی. د زیاتوي
فوج له خوا چې کوم بیان جاری شوی دی دا خبره دروغ ګڼل دا هغه تردید کې زما په نظر باندې ډېر زیات مضبوط دلایل هم نشته. که چېرې د فوج له خوا چې کوم بیان جاری شوی دی او هغه په نظر باندې دا خبره دروغ و، نو په کابه چې په دې کې یو سخت موقف خپل کړی وي هغه یو روایتي خبره شوی ده چې موږ دا حق لرو چې موږ د دې اخبار خلاف قانوني ګام واخلو. نو زما په نظر باندې دا تردید ډېر زیات کمزوري دی.
د یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې د بنگلاديش یوه ورځنې مجلې بلټس تور لګولې وو چې د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر او پیپلز ګوند د چیرمن بلاول بوټو زرداری خپلو کې تعلقات دي، خو په واضح ډول لا تر دې دمه د پیپلز ګوند لخوا د دې خبرې هیڅ قسمه تردید نه دي شوی. البته خارجه وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې دغه تورونه بی بنیاد ګرځولې وو او په دې د تبصرې کولو نه ډډه کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض مسخل رپورٹ تاسو ورده. اوس په یو بل رپورٹ وورو، پیښور کې د صوفي شاعر رحمان بابا د مزار د نوې ودانۍ د پرانستې دستور شوه. په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ګډون نور یو شمېر کسان هم ګډون کړي وو. په دغه موقع د وزیر اعلی وینا وه چې رحمان بابا د پښتو ویاړ او ژوندۍ تاریخ دی. د دې رپورٹ نور تفصیل د اسرار اتل نه اورو.
پیښور کې د پښتو او پښتنو د لوی او صوفي شاعر عبدالرحمن بابا د مزار د ودانۍ د پرانستې دستور وشو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د بابا د مزار پرانسته وکړه. دستور کې سیاسي مشرانو، لیکوالانو او صحافیانو ګډون درلودو. د مزار د پرانستې دستور ته خپل وینا کې وزیر اعلی وې چې نه یوازې زمونږ بلکې د پښتون تاریخ ویاړ دی چې د بابا غوندې شخصیات لرو. زنن ډیر خوشاله يم چې د بابا مزار ته راغلی يم. د مزار په ودانۍ کې د متعلقه وزارت ستاینه کوم چې دغه کار یې ډیر په مینه او دلچسپۍ سره وکړو. یقینا چې د رحمان بابا شخصیت، فکر او لوړ عظمت په نظر کې ساتلو وروسته دا ودانۍ تیار کړې ده. ځکه زه په خپل حاضر شوم او دا زما د پاره ډیر د خوشحالۍ ځای ده. په دغه سوال چې په تیر سموده کې د شاعرانو او لیکوالانو مزارونه وران کړی شوی، وزیر اعلی وویل
پتا نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو بدبخت ان مزاروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں.
نہ پوئگم چدا کم بدبخت خلق تی چدا سے ہستو مزاروں نہ پناہ کوی دا ہوگا خلق او شخصیات تی چتر قیامت بددوی خدمات یاد ساتلشی. تاسو رحمان بابا وګوره تلید امن منی او یوالی ترسنگ د انسانیت درس ورکړي. سمو د وړاندې د اجمل خټک بابا او حمزه بابا مزارونه هم پناه کړي شو. خو موږ نه یوازې دغه مزارونه جوړ کړل بلکې د صوبې په نورو سیمو کې د پښتنو مشرانو گجو خان او ملک احمد بابا د مزارونو جوړولو لپاره هم احکامات جاری کړي. د داسې ناوړه ګامونو مخنیوي موږ تل کړي او کوبه د لوی شخصیتو چې موږ لپاره سکړي هغه یو تلپاتې تاریخ دی چې یاد بساتلی شي او ستایلی شي.
لوگوں نے جو کیا ہے ہمارے لیے اس خطے کے لیے وہ ایک تاریخ ہے.
درحمان بابا د مزار د پرانست د دستوری او د شوی کار پاڑا درحمان بابا د جماعت امام او خطیب میراج الدین سرکاری مشال ریڈیو تا ہوئی.
الحمدللہ نن ډیر د خوشحالی ورځ دا چې وزیر اعلی صاحب خپل باندې را لې او د رحمان بابا د مزار د تکمیل افتتاحی وکړه او یقینا چې کله نن دا واقع شي و نو د ټولو مسلمانانو زړونو ته پاغه باندې درد رسیدل او نن بیا د هغه پاغه زخمونو باندې پټي ولګیدا. اعلان چې شوی او هغه د 4 کروڑ روپو د مرکزی حکومت د طرفه صدر زرداری صاحب کړو او د صوبایي مت پنې ګرانی او تقریبا څه د پاسه دوه کاله کا عرصه کې د دې تکمیل وشو.
د رحمان بابا د مزار د پرانست دستوري ته یو شمیر عقیدت مند راغلی یو تن مشال ریډیو ته وای.
زمایي منیر حسین نوم دی. موږ ته ډېر خوشحالي محسوس شو چې د سر بالا خلک د رحمان بابا تر عزیز د افتتاح لپاره او نور خلک هم کافي خلک راغلي د بابا در ته کې دي من شکر الحمدلله چې د دې کې دي من ډېر ډېر دنیا خلک ته ډېر خوشحالي د جده دلبار کمپلیکس جوړ شو.
د یادونه ول دا چې د رحمان بابا زار سد پاس دو کال وړاندې د نامعلوم شرخو خو لخوا په نخکړې شو چې نن یې د بیا ودانې کار سر ته ورسېدو. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
په بلوچستان کې خبریال عبدالحق بلوچ نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل دي. عبدالحق بلوچ د پاکستان یوې اردو ژبې شخصي ټلویزیون ته له خوستار سیمې سره کار کوو. د ده په وجنه د یادې صوبې خبریالانو د احتجاج او ویر اعلان کړی و چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د خوزدار سیمې پولیس وایي د شنبې او یک شنبې په منځنۍ شپه د دې ښار پر چاکرخان سړک باندې نامعلومه وسلوالو خبریال عبدالحق بلوچ په ډز وژلی. اووه دېرش کلن عبدالحق بلوچ له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د اردو ژبې له یوه شخصي ټلویزیون اے آر وای سره کار کاوه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بی یو جی د عبدالحق بلوچ د وژلو غندنه کړې او د تل په څیر یا دا ځل هم غوښتنه کړې چې د وژل شوي خبریال د وژلو پلټنې دې وسي. د ته یو ځای خبریال جابر شاه د خبریالانو وجل د دوی بی تربیتی بولی.
پاکستان کې چې هر وایداره د یقینا دی وخت چې کوم حالات خصوصا په خیبر پختونخوا کې یا زموږ په دې بلوچستان صوبه کې کوم حالات روان دي د دې پترس کې هر ویداري تخصصا حکومت هم په دې لړکی پکار دي چې د صحافیانو لپاره داسې اقداماتو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د دوی لپاره داسې ټریننګونه راوړي د ځان ساتلو لپاره.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه مشر احساترین هم همدې ته اشاره کوي چې د خبره په اوس وخت کې د بلوچستان خبریالان په ناامن حالاتو کې خبریالي کوي او د هغوی لپاره په دې پوهیدل ضروری دي چې په داسې حالاتو کې خبریالي باید څه ډول وسی.
بس ټیم خو صافي وسل کیږي د سیاسي حالاتو وجه زما خوش دی دا بل خوش نه بل نه خوش. بعض ټیم شته کې د وچ دی بالکل نه خبره پشي پویژن نه مثلا په کوټه کې بم د ماکا وسول په بم ماکا کې سمد وسافي هم وسو هغه بنه دی وجدا او چاغس پشي خبر نه نو ځکه دا غو مرګ له وسو نو دا رقم پروګرامونه چی هغه په کم سکم دا یو بنیادی شان اولنی شان باغو ته معلومي او هغه په پردیشان به عمل کې به وتاکار کې مخایي.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه له وینا سره سم له 2006 ایسوی کال راهیسې په یاد صبح کې ټول 24 خبریالان وجل سوي دي چې په همدې د خبریالانو نړیوالو اتحادیو یاد صبح د رسنیو او رسنوالو لپاره یو خطرناک ځای ګرځولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه تونزی او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په اتویشت منټه کم دوو بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم دریو بجو
روختیا او درملنه
په اتویشت منټه کم سلورو بجو
تا ترا
په او منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته اوس د قبایلی سیمو په اړه یو رپورټ ورو. د ګومل سام ډیم د اتو کارکونکو
کو د تختول لو خلاف په ډیر اسماعیل خان کې مظاهره شوه. د مظاهره کوونکو وینا وا چې تر اوسه د تختول شوو کسانو په لړ کې دوی سره پولیټیکل انتظامی اس مرستې نه دي کړې. خو بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې د دې تختول شوو کسانو د بیرته راوستلو لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ډیر اسماعیل خان پریس کلب مخته په احتجاج لګیا. دا غږونه د هغوی کسانو دي چې د کوم خپلوانو یوه نیمه میاشت مخکې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پراجیکټ نه د ټانک ډیر اسماعیل خان په لوري روان وو او وسله والو طالبانو وتښتول چې کوم دی اوس هم د دوی په بند باندېون دي. په احتجاج لګیا محمد اکرام الله چې د یو تښتولي تن ورور دی ویایي چې پولیټیکل ایجنټ د تښتولو کسانو پر خوشي کول
گورنر نا صدر پاکستان نا دا اپیل دا چې دغه ته زور ورکړل شي او دا زر نه زر بازیاب کړلو بندوبست وکړل شي.
فرقان احمد په دا رنگ جاګیږي.
ماتر اغوا شوی دی پرکې مونږ ته ډیر غم جوړ دی او دا پښتو وطن دی. مونږ خپل زنانه او کړه چې دلته بار میډیا ته نسو راوستوله. نیا مې بیمار ده, چاچی مې بیمار ده, تاسو راشئ زمون کورونو موینه وکړئ چې څه ماتم شروع دی.
دغه لړک شمه چې د سویلي وزیرستان نائب پولیټیکل افیسر حمید الله خټک سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیو. هغه وویل چې
زمونږ د خلکو سره پوره پوره همدردي دي. دا ډېر مشکل صورتحال سره درپیش دي. غیر خبره ده چې دغه صورتحال به چاره شي. د صدارانو دغسې بندیان شي غیر خبره ده. هغوی باندې به تکلیف وي په کور کې هم هم وي. خو چې کوم د پولیټیکل ایډمنسټریشن کردار دی هغوی پوره پوره پای کې لګیا دي. خلک دغه کوي, جرګې روانې دي او مونږ ته امید دی چې انشاءالله زر تر زر به دا خلک خپلو کورونو ته واپس راشي.
یاد دی وی چې د اته تښتولو کسانو چې په کوم شي د امنیتي فورسز یو سرتېری مړ کړی شوی دی. د تښتولو پړه طالبانو یې اول قبول کړی او د دوی د خوشي کولو په بدل کښې یې 15 کروڑ نغد کلدارې او په وڼه کښې خپل قید ولس ملګریو ازادولو غوښتنه هم کړې ده.
اوس به اوریدونکو یو بل رپورټ وورو. د مومندو د قوم منتخب شورا د اتوار پر ورځ د پاکستان د ګواښونو په وړاندې په جلال آباد کې یوه غونډه کړې چې د پاکستان او افغانستان په حکومتونو یې غږ وکړو چې د لال پوري او ګوشتې ولسوالیو د خلکو ستونزې ته دې د حل لاره عمومي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
په جلال آباد کې د مومندو د قوم منتخب شورا د پاکستانی ملیشو د ګواښونو په وړاندې یوه غونډه رابللې وه چې د ننګرهار د 11 ولسوالیو څخه ورته د مومند د قوم استازي ورغلي وو. په دې موقع د مومندو د قوم د منتخب شورا مشر ملک جانزیب مومند خبریالانو ته وویل:
مونږه د خپل قوم او خپل خلکم چې راغون کړي د همدې لپاره هم راغون کړي چې د خپل حکومت سره په خبرو کو او که به وکولی شو چې د پاکستان د مشرانو سره هغې سره په تماس کې شو او څنګه د خپل خلک د مصیبت او تکلیف نه خلاص کړو. همدغه د مومندو دوه منطقې چې یوه د ګوشتې په نامه ده او بله د لالپوري د ولسوالۍ.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي بریدون مومند وویل چې پیښور ته یو پلاوی د ستونزې د حل لپاره لیږلی و چې هلته ورته نظامي چارواکو د خپلو سیمو د پرېښودو نه ویلي دي. نوموړي وویل:
پرون ورځ هم زمونږ یو تعداد مشران چې په پاکستان کې وو هغه مشرانو سره چې پیښور کې اوسیږي او د هغوی سره د نږدې نه لیدل, هلته بیا هم د پاکستاني چارواکو مسؤلینو لخوا ورته ویل شوي چې مونږ به تاسو ته د پاکستان سرحد خلاص کړو, تاسې ټول په یو اتفاق او یو ځای او په یوه ورځ باندې د پاکستان طرف ته کډې وکړئ او مونږ به دلته کیمپ درکړو او مونږ به درته ځای درکړو او که تاسې دا کار ونه کړئ نو بیا په دې پښیمانه استه او سرحد به هم موږ تاسې په مخ تړو او بمبار به هم په تاسې کوو.
یو تن قومي مشر اجي ګل حسین وایي چې د لالپوري ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته څو کلي له خلکو څخه خالي شوي او د څو کلو خلکو ته د سیمې د پرېښودو نه ویل شوي دي.
یعقوبو همداشان زمونږ د پارچاو منطقه چې کومه ده دا د تهدید لاندې ده او د زرخیرو دوه کلي او د ملاخیرو دوه کلي دوی د خپلو کورونه کډه شوي دي. کورونه د زرخیرو او د ملاخیرو شټ شوي دي, هغوی په توپونو ډزي.
فریادون مومند وایي چې د مومندو یو پلاوی به له ولایتي ادارې نیولې تر ولسي جرګې او ولسمشری تر مانی ورزی او د دغه پرتی ستونزی حل بر او باسی. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتی دفتر په یو خبر پانه کې ویلی دی چې د ننګرهار اداره به په هر حال کې د خپل خاورې او ولس ساتنه کوي. یاد دی وی چې تر دې دمه د پاکستان د حکومت دریس په دې اړه مخې ته نه دی راغلی چې ګوندې د لالپوري او ګوشتې ولسوالۍ خلکو ته یې د سیمې د پرېښودو نه ویلي دي او نه دا مني چې ګوندې په سرحدي سیمو د توپونو ګزارونه دوی کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر د ماسی گری پنجنی میں بجی شوی دی د بشیر گواخ نبل لینڈ خبرو نہ وورو
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویل هیواد د بلوچستان د بیلولو سازش روان دی. بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکریټری او د پاکستان د شخصي ټي وي خبريال وژل شوی. افغانستان کې د یو افغان فوجي په ډزو کې یو امریکایي فوجي او د ناټو یو ولسی قراردادي یا کنټراکټر وژل شوی دی. د ګوملزام ډیم د تختول شو کارکونکو د راخلاصولو لپاره د هغوی کورنیو مظاهرې کړي. عراق کې بمی چاودنو 14 کسان وژلي دي. په ترهګرۍ تورن ګوانتنامو جیل کې اخري غربي قیدی عمر خزر د کینیډا یو جیل ته لیږل شوی. نن سریلانکا کې د روان شل وریز نړیوال کرکټ کپ لړکې د پاکستان او هندوستان میچ کیږي.
د بشیر گواخنه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو سبا په اسلام آباد کې دریاس موسی خیل نوورو چې پاکستانی ورسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سره
جنگ ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن لخوا د پاکستان دورې زنډې دورستو روس کې دا خبره تودې شوې دي چې پاکستان کې د روسي صدر او تعلقاتو زیات اهمیت نشته او تشه د خلې خبرې کیږي. اداریا وایي چې د خبرې کې حقیقت په نظر راځي ځکه چې د مفاهمت په کوم یادښتونو لاسلیک شوی او هغه اوس د ولسمشر په دوره کې عملي کېدل. هغه کې سټیل ملز پراختیا، کرغستان او تاجکستان نه بجلی راوستل او د ریل او سړک رابطې زیاتول شامل وو. خود حکومت لخوا دومره سسته اظهار نه سرګندېږي چې دوی دې کې سنجیده نه دي. اداریا خیره کې وایي چې موجوده صورت حال کې چې روس ته پاکستان گاونډي سوپر پاور ملک دی په کار دا چې د تجربو او نورو اسانو نه ګټه پورته کړي شي او روس سره معاشي او سیاسي تعلقات نور هم مضبوط کړي شي. خود دې لپاره ضروری ده چې د هر قسمه دورونو وړاندې پوره تیاری وشي چې دا شان معاملات په سم ډول مخ په وړاندې لاړ شي. دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبې ورسپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا نه د قبایلي سیمو په لار ساروي، چرګان، اوریجی، چینی او د غنمو افغانستان ته سمګلینګ کې اضافه شوې ده او په دغه خبره د خیبر پختونخوا د داخله چارو او قبایلي چارو محکمې د انټي کرپشن ډایرکټر ته هدایت کړې ده چې په دې سمګلینګ کې د ککړو خلکو خلاف د فوري توګه باندې کاروایی وشي. اداریه وایي چې په دې سمګلینګ کې په اعلی چوکو ناس خلک ککړ دي او هغوی د دې نه یو کاروبار جوړ کړی دی. اداریه زیاتوي چې پاکستان کې د وریجو، وړو او د نورو سیزونو په ګرانه کې د دې سمګلینګ لوی لاس دی. باید چې د دې خلاف زر تر زره ګامونه پورته کړي شي. اداریا اخیره کې لیکي چې ضروری ده چې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي شي او کم از کم د لوی اختر پورې د سارو په سمګلینګ بندیز پکار دی چې ولسته د قربانۍ لپاره ارزان ساروي په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکلي د پاکستان افغانستان پر پوله دواړو غاړو ته حمله کوونکو وسلوالو د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلط فهمو له پیدا کولو سره خپل منځي پوهاوي ته له رسیدو را ګرځولې دي. بل په لور له برتانیې خبریدونکو ګارډین ورسپانه لیکلي په افغانستان کې د ښځو حالت د ښه کېدو او پرمختګ په لړ کې ښځې په امنیتي ځواکونو کې شاملې کی. بشیر ګواخ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
ډان ورسپانې لیکلي په دې وروستیو کې د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ جرګې او غونډې شوې چې د دوی ترمنځ د روانې کشالې د حل راوستلو لړ کې توپیرونه څرګندوي. په مقاله کې راغلي چې وسلوال ګروپونه د خپلو کړنو په ترسره کولو سره په دې توانېدلي دي چې افغانستان، پاکستان او نور ملکونه په خپل مځ کې کوم پوهاوی او هوکړې ته له رسېدو منع کړي. دوی د افغانستان او پاکستان او بیا د دې دواړو ملکونو سره د ناټو د نظر اختلاف زیات کړی دی. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو نیتونه او ترکیې واضح دي. دوی غواړي چې افغانستان او پاکستان بې ثباته وساتي څو ایساف او ناټو ونشي کړلی یو داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې له مخې یې وسلوال په واک کې پوره ونډه ونه لري. ورځپاڼه لیکي چې تر څو افغانستان او پاکستان پر پوله د وسلوالو طالبانو اوښتو راوښتو په اړه کوم پوهاوي ته سره رسیږي کېدای شي دواړو خواو ته پر پوله بریدونه نه وي ودرېدلي. ډان ورځپاڼه لیکي چې تر څو د پولې دواړو غاړو کې د وسلوالو ننوتل نه وي بند شوي تر هغې دواړو هیوادونو ترمنځ کوم پوهاوي ته رسېدل مشکل ښکاري. په مقاله کې راغلي چې په داسې کې افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه سختو فیصلو کولو او مدني ټولنه یې تر خپل منځ زیاتو اړیکو ته ضرورت لري. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په وتو دي په هلمند کې ښځو په امنیتي ځواکونو کې شاملېدل پیل کړي دي. په هلمند کې دا وخت ویښ ښځینه پولیس افسران دي. د ورځپاڼې په وینا دوی تر ډېره د تلاشۍ دنده لري خو ځینو یې تحقیقات کوونکو افسرانو کچې ته هم پرمختګ کړی دی. په دوی کې یوه بیبی ګله هم د هغه 28 کلن ده او له ګواښونو سربیره په 2009 کال کې په پولیسو کې شامله شوې. بیبی ګل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د ډېرو طالبانو د موجودیت له وجې کورنۍ نه غوښتل هغه په پولیسو کې شامله شي. د هغې په وینا ځینو خپلوانو یې د هغې وژل غوښتل خو نوموړی یو کس په جیل کې واچاوه. بیبی ګل ویلي چې په اوله کې هغه وېرېدله خو اوس یې ویره ورکه شوې ده. د نوموړي په وینا غواړي د افغان مېرمنو سره مرسته وکړي. په هلمند کې د برتانیا د دفاع وزارت یوې کارکونکي د دې افغانو خزینه افسرانو په اړه ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ډېرې تکړه او بهادرې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې په دې وروستیو کې د ښځو لپاره ځینې کارونه شوي. د بېلګې په توګه د ښځو وزارت جوړ شوی چې د دوی د پرمختګ لپاره کار کوي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په 2001 کال کې 5000 جنکۍ سکولونو ته تللې خو تر تېر کال ښوونځي ته د تلونکو جنکو شمېر 2.1 میلیونه و. په افغان پارلمنت کې 9 ښځې دي چې دا شمېره په کینیډا، برتانیا او فرانس کې د پارلمنت ښځینه غړو څخه ډېره ده.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په خپل یو مقاله کې لیکي روان کال په افغانستان کې تقریبا 250 بهر ملکی سرتیری بچل شوې دي چې پکې نیمایي شمېره د امریکایي سرتیرو ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا په بریدونو کې نه صرف بهر ملکی سرتیری بلکې افغان پوځیان هم په نښه کیږي. د دې مقالې نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په خپل یو مقاله کې لیکي د افغان ځواکونو او یا د داسې وسلوالو لخوا چې د افغان پوځ په جامه کې وي په روان کال کې د 500 نه زیات بهر ملکی سرتیري وجلی دي چې د اتحادی او افغان ځواکونو ترمنځ باور کم کړي. لیکوال د یو افغان پوځي حبیب الله حیار لخلی لیکي په دې بریدونو کې نه صرف بهر ملکی سرتیري بلکې افغان پوځیان هم په نښه کیږي. حیار وایي کله کله داسې فکر کوي چې دا څنګه حالات جوړ شوي چې یو مسلمان په بل مسلمان اعتبار نشي کولی. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا په مشرق کې اتحادي ځواکونه وایي د خالی پروز د ناټو یو ټیکهدار د افغان ځواکونو لخوا په برید کې وجل شو. خبریا جانس لیکي د امریکا پوځ هم پر دې بریدونو د سخت غوسې اظهار کړی. اجانس په افغانستان کې د امریکایي اتحادي ځواکونو د ګډ کمانډان جنرال جان ایلن لخلی لیکي موږ د دې کمپاین لپاره د ډیرو قربانو لپاره تیار وو خو موږ دا نه غوښتل چې د دې لپاره دی وجل شو. مقاله لیکي روان کال په افغانستان کې تقریبا 250 بهر ملکی سرتیري وجل شوي چې پکې نیمایي شمېره د امریکایي سرتیرو ده. بلخوا افغان حکومت د خپلو پوځیانو د وجلو شمېره نه ده پټاګه کړې خو اسوسییټډ پریس ته د امریکایي پوځ لخوا د ترلاسه شوو شمېرو تر مخه د روان کال تر اگست میاشت پورې د افغان ځواکونو لخوا 350 افغان ځواکونه وجل شوي دي او دغه سی بیا د 2001 کال راهیسې تر دې دمه 135 افغان پولیس او پوځیان د دننني بریدونو له امله وجل شوي. د ناټو تر مخه 119 بهر ملکی سرتیري د 2001 کال راهیسې وجل شوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس لیکي د افغان ځواکونو لخوا په بهر ملکی سرتیرو د برید د مخنیوي لپاره امریکایي پوځیانو د روان کال په پیل کې 1000 افغان پولیس ته روزنه ورکول هم ودرولې او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې خپلو سرتیرو ته هر وخت د درنې وسلې له ځان سره د ګرځولو حکم هم ورکړی وو.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
او اور کو مشال لڑی تا سور اس بعد کرمے جنسے پاڑے یو رپورٹ ورو پا کرمے جنسے کی دا مسوزو کم بے کورشو کڈوالو دا واپس عمل شروع شوے تشمیرو ترمخا تر اوسا دو سوا کورنے واپس اخپلسی متت لیلی دی چارواکی وائی چپاولا مرحلہ کی دیار لسوا خاندانونا آباد ولی بشی بلخوا متاثرین وائی چپوزی آپریشن پا وجہ تدوی دا استوگ نیزاینا زیان من شوی دی او دا اسی دو قابل ندی متاثرین وائی چپا خیمو کی وقت تیرول سرا د دوی ژوند متاثر کېدل شي خو چارواکي بیا وایي چې د متاثرینو کورونا د بیا جوړول لپاره کارونه روان دي. نور حال په دې رپورت کې
په کورم ایجنسی کې د بیکوره شو خلکو واپسی عمل شروع شولو. د ایف ډی ایم چارواکو د وینا چې په دوه مرحلو کې به د مسوزو اشخیلو قوم واپسی کولی شي. چارواکي وایي چې په اوله مرحله کې به د دیارلسو خاندانو واپسی کیږي. چارواکو د وینا چې اوله مرحله به د اکتوبر میاشت دویمې نیټې پورې جاری وي. په سیمه کې فاټا ډیزاستر مینجمنټ اتارټي مشر چارواکی مجاهد علي وویل چې خپل مرزې سره واپسی کوونکو ته به درنه وخت ورکولی شي.
فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر تھرو دوی مکمل تو کا بندوبست کرے دے دوی گاڑو بندوبست کرے دے ایون تدوی لارے کی زی اگو تا ریفریشمنٹ کیر بندوبست کرے دے دوی تا ٹول کیس ور کوائی سی دوی تا آلتا چا کرونا نیشتا خیمی ور کوائی سی.
مجاہد علی تر مخا چپا منزانی کورم ایجنسی کی وصلوال طالبانو خلاف پوزی اپریشن دا کامیابی رستا چارواکو دا متاثرین واپس کولو دا فیصلہ وکڑا. چارواکی وای چپا واپسی عمل کی دا آوٹ نو واخلا تر جوگی پوری پنزلس علاقو کی خلق آباد ولی شی. چارواکی دوینا چی دا سیوی متاثرین دا واپسی دویما مرحلہ تا اکتوبر میاش اتم نیٹینا دا شروع کی دو رستا تر یو میاش پوری با جاری وی. بلخا متاثرین وای چی پوزی عملیاتو پو وجہ دا دوی کورونا زیان مند شوی دی او دا اسیدو قابل ندی. دا جوڑ اسیدون کے حاجی میر اکبر خان وای
انکار دوائی شو و نئی قرار دوائی شو پو وجہ دی انکار دکن شکا دم خور دے ملک مدے او اقرار دکن شکا والے مطلب در ایت دمو کلی و تنون رنگ دی مطلب در ایت خوری سر خوری دی ایت خیلی ویلی بینی مطلب در چا دستوگ نی و در چا در نوستی دای نیشتا پخیمو دمو گزارانه کی گی داغ میاست لسمی پندرہ نباد بیا دس نباد بیا تولی ووری کی گی و مو
د دین وروسته مونږ چې کله د منځنۍ کورم ایجنسی انتظامی مشر چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ اسد سرور سره په دې اړه خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته وویل چې په زرګونو داسې کورنۍ شته چې استوګنې ځایونه اغېزمن شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د بېکوره شو خلکو کورونو د بیا جوړولو لپاره پولیټیکل انتظامی کوششونه روان کړي دي.
دوه درې انټرنیشنل ادارې دي هغه سره خبرې شوې دي او ډېر زر تقریباً یو پندرہ روزوں کے دن دن دلتا با مونگ تبا شیلٹر ہومز ملاوشی یو ادارہ دا آگا مونگ سرا وعدہ کرے دا چھے مونگ فی الحال 300 مونگ تبا شیلٹر ہوم با ملاوی گیش نو انشاءاللہ آگا با مونگ التبا دیر زربا التبا اسٹیبلش
دیو ڈی میں دشمیرے تر مخد اپریشن پوجہ دا بیکورا شو کا ڈوالوش میرا تر ولس نیم زرو پوری دا پدے کی دا زویمش امسوزو زینو سیمو تا دری زر اپنزس ہو کورانے واپس لاری دی. د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په پېښور کې ګڼ شمېر شخصي سکولونه دي. د ښار اوسېدونکي وایي سهار د سکولونو د خلاصېدو بیا ماسخوتن او بیا ماسپخین د بندېدو په وخت په سړک ګڼ شمېر ګاډي ولاړ وي چې له کبله یې د نورو موټرو د تګ راتګ لپاره لاره بنده کړې وي او خلک په ساتونو ساتونو په ټرافیک کې ګیر پاتې وي. د پېښور اوسېدونکي له حکومت هیله لري چې دا مشکل دې ورته اسان کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار تل په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور په بیلابیلو سیمو کې په لویو سړکونو د شخصي سکولونو کالجونو له امله عمومي ولس د ټرافیکي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د چټي په وخت د سړک پر دواړو غاړو سلګونه ګاډي ودرول شي چې په ګڼټو ور سره ټرافیک بند وي. په دې اړه یو تن د پېښور ټاون د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي
موږ ته د پېښور یونیورسټي روډ باندې د پرایویټ سکولونو ګاډي چې څومره د اولیار دي دا موږ ته د چټي په وخت کې اول حال ډېر تکلیف وي. روډ ټول ټرافیک جام وي او دوی وایي موږ ته ډېر تکلیف وي په دې حکومت غم خوري.
د ټرافیک دغه مشکل د پېښور په ټاون سیمه کې ډېر زیات دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې باید حکومت ته د لپاره سلار وګوري او سړکونه خلاص کړي.
د ماشه رحمان نوم دی. د دغه کسان ګاډي ولاړې ډېر زیات دی روډ باندې. سپین جمع سره کالجونه لري او ډېر عوام ته تکلیف دی. حکومت له پکاره چې دا هر څه لري کې دا ختم کړي عوام ته تکلیف نه.
جان محمد مې نوم دی. د ټاون نه خبر کوم شرپا سره دواړو سایډ له سکول نه ګاډي ولاړې او روډ بالکل جامي
د دې حکومت له دا خواست چې زغم یې وکړي.
د پېښور د خلکو د عمومي ژوند دغه مشکل څه حل لاره لري؟ په دې اړه د پېښور ډي سي او جاوید مروت مشال ریډیو ته وویل.
پرایویټ سېکټر سمره انسټیټیوشن دی یا کمرشل اکټیویټی چې په دې نن کمرشل ایریا کې جاري ده په دې باندې دې ته نوټیشن ملو شي. اوس په دې شته وخت کې پېښور هیپور کې د دې کې سرچ اپ ډیټایز شته. نن کمرشل ایریا کې کمرشل اکټیویټی بیا په دومره لوی پیمانه باندې چې په هغه کې عام سړی ډېر سفر کوي لګي دي، هغه خلک چې چالو تختل اوبه جوړ کړي تکلیف شته دی. نو څو څو پورې چې کیس مطلب یو
د یادونې وړ ده چې پېښور کې که یو خوا د ګاډو شمېره سیوا شوې، نو بل خوا په بېلابېلو سیمو کې شخصي مکتبونو ولس د ټرافیکي ستونزو سره مخ کړي. د ټاون د سیمې د اوسېدونکو په وینا غوښتنه باید چارواکي د دغه مشکل هواري ته پام وګرځي چې دا شان د دې ژوند په آرام شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
د افغانستان په کندهار ولایت کې اوس هم خلک د اسنو بګي د ترانسپورت یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې ولایت کې ډېرې موټرې او د ترانسپورت نورې وسیلې موجود دي، خو خلک اوس هم ټانګې استعمالوي. که څه هم په ښار کې بګي ډېرې کمې شوې دي، خو د سیمې اوسېدونکي د افغاني دود په توګه کاروي. یو مشر کس له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویلي، بګي د احمدشاه بابا په وختونو کې هم استعمالېده. په دې اړه د محمد صادق ریښتینی رپورټ اورو چې د اسونو د خپو په ترپا پیلېږي.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورټ لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسېدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم سوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چوڼۍ پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ را تک پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمدشاه بابا د وخت څخه نشر شوی اوس نو یمه د 80 کالو 90 کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناست و، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانی به تلې راتلې به.
په وروستیو کې د موټرو او ترانسپورټي وسایلو له زیاتېدو سره د هوا او چاپیریال ککړتیا هم زیاته شوې ده. په کابل کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي هر کال یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان مري. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي.
واجر گرمی هم نسته انشاءالله بالا دا قشنجی مرسته سه واجر ازن یو غریبی علا راکی یا لر جاگی پر پلا سوان دا دا سه بیای در نظامت خان کلا چی
زیارت با دریا کالا کیوی پیخی در دیر وقتی که دا غزبان نی که گانو دا وقت دا پلار دا وقت ما پلار که ولی اگر دی که ولی پلان میسمین زدی دی بوس نخچه دا پلار دا نیکه شدی نو نبنجیر بالا خونو دا رواج دی وای دا پلار دا نیکه شدی پا دا کی بلاسم شدی.
د چونی اوسیدونکو ګلاغا چې زیاتره مهال د تګ را تګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې خلک د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی.
ګلاغا دا بګۍ چې دی دا د 40 کال کېږي چې زما ژوند سوی دی. مثلا په شو پت په یدل دغه بګۍ چلیش په بګۍ چې نام مسلمانان دي دوه سہولت دي، یو یار ځان مینې دوغه ځای رسی، بلې سہولت دا دي چې اوایل لته په پوسې د دغه لپاره یو کینې داس موږ چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو
شو شانو یو منظر او یو دغه پکنیک په خوای په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو مسول عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د آس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د آس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و هغه د احمدشاه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېده و هغه ټوله خامه و په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و خلکو د دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیې شاته کښېنول او درې نفره بیې مخته کښېنول او خپله بیې د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و شپرنه پر د پاره د گاډي جوړه سوی
د کندهار په پخوانیو عکسونو کې د آس بګۍ زیاتې ښکاري په دې ولایت کې یوازنی سیمې چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټکټک بازار چونی او هرات دروازه ده د آس له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګۍ څرک نه لګیږي او اکثره خلک له موټرو څخه استفاده کوي
خدای ته څو د پخوا دود او رواج د پښتنو چې پر باندې چاینکی پر سایتو سماوارو خدای ته څو د پخوا دود او رواج د پښتنو چې پر باندې چاینکی پر سایتو سماوارو
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په کراچۍ ښار کې د لنډو او ډاکومنټري فلمونو دوه ورځنۍ میله جوړه شوې وه چې پکې د زده کوونکو لخوا د جوړ شوو فلمونو ترڅنګ یو شمېر نړیوال فلمونو کتونکو ته وښودل شو د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د دغې فلمي فیسټیول په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځم
دغه میله چې د ګندارا فلم فیسټیوال په نوم نومول شوې وه د میلې د جوړونکو په وینا شل اوږده او لانډه فلمونه پکې کتونکو ته وښودل شو د میلې د یوې جوړونکي مهرن کاشف وینا وه چې میله یې په دې موخه جوړه کړې وه چې په نوي کل کې د فلم جوړونې او فلم کتنې په اړه نویو رجحاناتو ته وده ورکړي دا د دې یوه ښه موقع ده چې څوک فلم یا ویډیو جوړه کړي او په دې توګه خپل آواز د نړیوالو سره شریک کړي نن داسې وخت رارسېدلی دی چې په خپله سړی ځان په خپلو پښو ونه دروي او خپل آواز د رسولو دپاره په خپله لارې چارې ونه ګوري نو د خلکو غوږونو ته خپل آواز او خپلې مسلې نشي رسولی د مهرین په خبره په میله کې ښودل شوي ټول فلمونه په نړۍ کې د رامنځته شوو پیښو په موضوعاتو جوړ شوي وو په یاده میله کې د هیل په نوم فلم هم نندارې ته کېښودل شوی وو په دغې فلم کې د یوې هغې کورنۍ کیسه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې اوسیږي په فلم کې کورنۍ د تعلیم او زده کړو مینه واله ښودل شوې خو یوه ورځ په یو ناڅاپي افت کې د دغې کورنۍ یو شمېر غړي له منځه ځي د دغې کورنۍ ماشوم چې د یاد فلم مرکزي کردار هم ښودل شوی په افت کې د خپلې کورنۍ جوبل شوي غړي د بیا رغېدو دپاره هلې ځلې کوي خو د دغو هلو ځلو په جریان کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي د میلې یو بل جوړونکي فصاحت وینا وه چې په ښودل شوو فلمونو کې د زده کوونکو لخوا جوړ شوي فلمونه هم د کتونکو لخوا ډېر خوښ کړی شو
ہمارے پاس جو فلمز آئی
ہیں اس میں زیادہ تر کم فلموں نے راغلی وو پہاگے کے زیادہ رہ دس دکون کو لخوا جوڑ شوی فلموں نے وو دا مشہور فلم جوڑون کو لخوا جوڑ شوی فلموں نے ہم پدے میں لکے کتن کتا وو خودل شو فلم دا یو فکر نظریے یا خپلی خبری پہ ہنری انداز دا سرگندوانی لپارا خچ او کارڈ دے او دا یو خط طریقہ دا دا حقا پا خبرا پا زوانانو کے دا قابلیت کمی نشتا خو کمی دا دے محسوس دو چی دا حقوی سرا دا خبری کولو دا پارا پلیٹ فارم نه وو داسې میلې ځوانانو ته دا زمینه برابروي چې خپل جوړ کړي فلمونه له دې لارې خلکو سره شریک کړي د فیسټیول د جوړونکو وینا وه چې په یاده میله کې د مصر دوبۍ او امریکا د هیوادونو فلمونه هم کتونکو ته وښودل شو ظفر کریمي مشال رادیو کراچۍ
په کراچۍ کې د ګندهارا فلم فیسټیوال په اړه رپورټ تاسو اورېده. اوس به یو بل رپورټ وورو چې د موسیقۍ د آلې باجی یا هارمونیم په اړه دی، او دا رپورټ تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
هارمونیم چې پښتانه ورته هارمونا او یا هم باجوای ویل کیږي، چې د موسیقۍ دغه آله په 1340 میلادي کال کې د فرانس خلکو ایجاد کړه، چې ورسته بیا په 19مه عیسوي صدای کې هم د عیسوي مذهب تبلیغیانو هندوستان ته یوړه. هندوستان ته پر رسیدو یې په جوړښت کې څه لږ ډیر بدلون راوړل شو، او دغه شان د هندي موسیقۍ یو اساسي آله وګرځیده. دا چې هارمونا پښتنو ته په کوم لارو راورسېده او څنګه د پښتني موسیقۍ داسې محبوبه برخه جوړه شوه، نومیالی موسیقار او هارمونا نواز صاحب ګل استاد یې په حق لوای.
دوران بابا د تیرا او سیزن کې او د دې غرونو سیزن کې او هغه د باجه داسې معرفي کا زمونږ د طبیعت سره، زمونږ د مزاج سره. هغه د باجې نوم ولور دوران بابا داسې وغږولا چې هغه د خلکو جذبات، د خپل پښتنو د هغې احساسات، د هغې هغه کومې خبرې چې بړکې وي هغه په واجه کې وي. بیا د هغې نه پس چې دی استاد اخیل په افغانستان کې شو، هغه د دوران بابا شاګر نو استاد اخیل دغه نه استفاده وکړه او هغه چیزونه زده کړه. استاد اخیل چې بیا پکې کم کار وکړو لکه شغرب او مغرب او دغه لار او بار او دا ټول هر څه پکې یو ځای کړ. د راګونو استعمال چې هغه دغسې شامل کړ چې بیا دنیا ورته سلام وکړو. په افغانستان کې خلاف راغی نو زموږ پښتانه ملګري سندرغاړي هنرمندان هغه راغله پېښور ته. پاره کې استاد شاولی بیا چې دا استاد اخیل شاګرد و، استاد شاولی ډېر ښه باجا او ډېر مزیدار او هغه انداز هغه راوړو پېښور. بیا په پېښور کې یو بل یو سړی و هغه استاد رد حسین. تاسو دغه علاقه سوال ہے رد حسین با چې څنګه باجا غولا هغه د دین هغه بدل و.
صاحب ګل استاد وایي چې د هارمونی مینوال کول شي چې دغه ساز غول زده کی، خو دا هله ممکن دی چې په سیمه کې د خودنې چارو ته زمينه برابر شي.
بالکل سم کار دی. امینه غواړي، محبت غواړي، شوق غواړي او طبیعت غواړي. دا ګران کار نه دی، دوی یو غواړي او یو ورځ د کوم او چل ولا سره نو کوم نو دا دوه ګران کار نه دی، اخلاص غواړي. بس
د صاحب ګل استاد د وینا سره سم د سیمې هنرمندان هم دغه غوښتنه لري چې د فن او فنکار د روزنې او پالنې چارو ته د خصوصي پاملرنه وشي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اور ادن کو د خبرونه اخری شبو تارا رسیدلیو د بشیر گواخ نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وی له هیواده د بلوچستان د بلولو سازش روان دی. بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټری او د پاکستان د یو شخصي ټی وی خبریال وژل شوی. افغانستان کې د یو افغان پوځي په ډزو یو امریکایي پوځي او د ناټو یو ولسی قراردادي یا کنټریکټر وژل شوی دی. د ګوملزام ډیم د تختو شو کارکوونکو د راخلاصولو لپاره د هغوی کورنۍ مظاهرې کړي. عراق کې بمی چاودنو 14 کسان وژل دي. په ترهګرې تورن ګوانتنامو جیل کې اخیری غربي قیدی عمر خزر د کینیډا یو جیل ته لیږل شوی. او نن سریلانکا کې د روان شلو ورځ نړیوال کرکټ کپ لړکې د پاکستان او هندوستان میچ کېږي.
د بشیرګواښ نه لنډ خبرونه تاسو اورېدل. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونې سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د ماښامې د شپږ بجو نه وروسته د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اورېدلې شي. سبا به یو وار بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هم دې سره زه انیس اجمل، بشیرګواښ او علي محمود سره له ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.